دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکیا د لپاره د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل کړنلارې بدله کړې ده. صادق خان نن د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلی دی چې وروسته له دې به هغه کړنلارې باندې عمل نه کیږي چې له مخې یې د تورخم، چمن، سپین بولدک په بندرونو کې د لاریو موټروانان د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله بدلېدل. صادق خان وایي دې کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ورو کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي همدارنګه ویلي دي چې دا اقدام د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د بهیر د چټکتیا لپاره شوی. صادق خان ویلی دی په پاکستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو په برخه کې د وضعیت د ښه کېدو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قندار ولایت د ارغسان په ولسوالۍ کې په لویو لارو د وسلوالو طالبانو د ماینونو د ښخولو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ویلی دی چې د دې معلوماتو په اساس په تیرو لسو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې د سړک غاړې څلور ماین چاودنې شوې دي. کمیسیون په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې چاودنو کې یوشت ملکی وګړي وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د استوګنې په سیمو کې دی د ړندو ماینونو د کرلو نه ډډه وکړي. د پکتیا د ولایت حکومتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د یوه کور د دیوال غورځېدو له کبله د یوې کورنۍ و ماشومان مړه شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کاریز په سیمه کې د زیات باران د اورېدو په نتیجه کې شوې ده. په مړو شوو ماشومانو کې پنځه نجونې او دوه هلکان شامل دي چې عمرونه یې د دوو کلونو نه تر اتو کلونو پورې وه. د کورونا ویروس له امله د تیرو شپږو میاشتو قرنطین نه وروسته په قندز ولایت کې پوهنتونونه بیرته پیل شول. محصلین وایي دوی د قرنطین پر وخت د زده کړو پاتې ول نو سږ کال به پې د درسونو فشار زیات وي. د قندز پوهنتون سازان وایي چې د کورونا ویروس د قرنطین په وخت کې د دوی آنلاین تدریس هم کاوه، خو په آنلاین زده کړو کې یو شمېر محصلینو په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي له امله ګډون نشوای کولای. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو تازه پریکړې لیک متن خپور کړی دی چې له مخې یې د نامعلوم وخت لپاره په ایران د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې دا اقدام د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا په ایران د فشار راوړلو تازه هڅې دي. ټاکل شوی چې د همدې راتلونکي جمعې په ورځ په دې پریکړې لیک رایګیری وشي او روسیه او چین چې د ایران ملګري دي د امنیت په شورا کې د پریکړې لیک د رد کولو یا ویټو حق هم لري. ممکن چې دغه پریکړه لیک به رد کی. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي که دا پریکړه لیک د امنیت په شورا کې منظور شي د ناوړه عواقبو مسؤلیت به یې د هغوی په غاړه وي چې دا پریکړه لیک یې پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د پریکړه لیک د مسودې خپرول غیر قانوني اقدام بللی او ډاډ یې ښودلی دی چې د امنیت په شورا کې به ونه منل شي. ملګر ملتونو په 2010 کال کې چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر جنجال روانو په دې هیواد د غټو وسلو په خرڅولو بندیز ولګاوه. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید جو بایدن کاملا هارس د مرستیال په توګه وټاکله. کاملا هارس 55 کاله عمر لري او لومړی تورپوستې امریکایي میرمن ده چې د دومره لوی موقف لپاره ټاکل کیږي. ټاکل شوی احتمالي دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه نوې ټاکل شوی مرستیاله سناتوره کاملا هارس نن د لومړي ځل لپاره یو ځای سره راڅرګند شي. جو بایدن په ټویټر کې لیکلی دی، دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې اعلان وکم کاملا هارس چې یو زړوره مبارزه او د هیواد یو ښه خدمتګار ده د خپلې مرستیالې په توګه ټاکم. هارس د کالیفورنیا په اوکلند کې زیږیدلې ده. هغه د یو مهاجر لور ده چې پلار یې د جمیکا او مور یې هندۍ وه. د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم د نورو امریکایي سیاستوالو ترڅنګ د هارس ته ټاکل کېدو هرکلای کړی. ملګری ملتونه وایي سیلاونو په یمن کې په دې تیر یوې میاشت کې شاوخوا 102 کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي سیلاونو په ټول یمن کې د خلکو کورونه وران کړي دي او یو شمېر تاریخي ځایونه یې هم وران کړي دي چې د ملګرو ملتونو د تاریخي ابداتو په لست کې دي. په یمن کې دا څو کاله کېږي چې د حوثي شیعه یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د جګړې یمن سخت ځپلی. ملګرو ملتونو د سیلابونو د راتګ نه وړاندې هم ویلي وو چې په یمن کې بشري وضعیت تر ټولو په ناوړه وضعیت کې دی او د سیلابونو د خلکو کړاوونه څو چنده زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو نایجیریا ته 200 د مصنوعي تنفس آلې یا وینټیلیټرونه ورکړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د اپریل په میاشت کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره د دغو وینټیلیټرونو د ورکولو ژمنه کړې وه. د نایجیریا د عام روغتیا د وزارت چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ تایید کړله چې دغه آلې هغوی ته رسیدلې دي. د نایجیریا د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې وینټیلیټرونه په پایتخت ابوجا کې د امریکا سفیر ورته سپارلې دي. په نایجیریا کې د کورونا ویروس تر اوسه شاوخوا 40,000 کسان نیولې دي او 945 مړه کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېډیو نه اوري. د ترکیې یو کښتۍ د مدیترانې بحیرې په ختیځو برخو کې د انرژۍ د سرچینو د پیدا کولو لپاره سروې پیل کړې ده. د ترکیې د انرژۍ وزیر فتح ډومنس نن د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د بحري ځواکونو یو کښتۍ د جیولوژیکي سروې لپاره دغه سیمې ته رسېدلې او د بحر د لاندې نه یې د عکسونو اخیستل پیل کړي دي. ښاغلی ډومنس ویلي دي چې کښتۍ 1,500 کیلومتره لاندې د اوبو تل ته کیبلونه هم ښکته کړي دي. ترکیه په دې سیمه کې د تیلو او ګازو سرچینې لټوي. بل پلاو یونان د ترکیې د اقدام غندلی دی او غوښتلی دی چې خپله کښتۍ دې د سیمې نه وباسي. ترکیه او یونان په دغه سیمه کې د سرچینو په هکله د پخوا راهیسې جنجال لري. او وروستی خبر دا چې روسي مقاماتو په هغه هیواد کې د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیقولو سره په داس حال کې موافقه کړې ده چې په انسانانو یې د ازمایلو یوازې څه کم 2 میاشتې تیریږي. یو شمیر هیوادونه او روغتیایي متخصصین په دې باور دی چې د دې واکسین د تولید لپاره د پوره احتیاط نه کار نه دی اخیستل شوی او د دې امکان شته چې د دې واکسین د ازمایلو یو شمیر اړین پړاوونه به په پام کې نه ونیول شوي. خو روسیې د دې واکسین په هکله اندېښنې بې بنسټه وبللې او وایي چې د دې واکسین لومړۍ جوپه به د روغتیایي کارکوونکو لپاره په 2 اونیو کې برابر شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د کابینې په یوې ویډیویي غونډه کې وویل چې دغه واکسین چې د مسکو د ګوماری څېړنیز مرکز جوړ کړی دی ټول لازم ازمایښتونه یې تیر کړي دي او د کورونا ویروس په وړاندې د ثابت معافیت سبب شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېډیو نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته
د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د پات څلور سو زندانیانو د خلاصون د فرمان تر لاسلیکولو 2 ورځې تیریږي. خو لا هم حکومت نه د پټاګه کړی چې تر دې مهاله له دغو زندانیانو نه څومره آزاد شوي. د دغو بندیانو له خلاصون سره سم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کته هم افغان پلاوی وایي چې له طالبانو سره خبرو ته پوره تیاری لري، خو معلومه نه ده چې کله به د خبرو لپاره دوحې ته سفر پیل کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
ورسلاغه چې افغان حکومت د سولې مشورتي لوی جرګې ورسته د طالبانو د 400 بندیانو د آزادولو پریکړه وکړل او اوس دغه پروسه روانه ده. حکومت وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ټول خندونه د منځ تللي دي. حکومت وایي چې پلاوی تیار دی چې په نشته ورځو کې دوه د سفر وکړي او د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مذاکرات بعد بندیانو د خلاصون د بهیر لپاره پاتې رسیدو وروسته پیل شي، ځکه دا بهیر اوس هم روان دی. تاسو خبر یاست چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ولسمشر فرمان ورکړي. هر وخت چې دا لړۍ پوره شو موږ مذاکرات ته ځو.
ځینو سرچینو ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به تر 400 ورځو په دوحه کې پیل شي. تیره شپه افغان پلاوی ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او ویلي دي چې دوی به په یو ژغ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ځي او د دوه ارزښتونو دفاع وکړي.
هیئت گفتگو
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی با په یووالی او یو خپل مذاکراتو ته لاړ شي. د افغانستان شریف او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دینی او ملی ارزښتونو دفاع وکړي.
دلته بیا د سولې لپاره د ځوانانو د ملي اجماع تر نوم لاندې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ټولنو څخه ځوانان راغلي او د سولې د پروسې په اړه خپل اندیښنې، نظرونه او وړاندیزونه د حکومت او د سولې د برخې له مسؤلینو سره شریکوي.
وکولای شو یو ارتباط د ځوان طالبانو او د غیر ځوان غیر طالب ځوانانو ارتباط او چینل او همکاري رامنځته کړو تر څو اجتماعي سوله یو ځای د رسمي سولې سره ترلاسه کړو.
یعنی ستاسو موخه دا ده چې دغه هیئت چې ځي د دې تر څنګ د ځوانانو ناستې او غونډې هم جوړې شي د طالبانو د افغان اړخ تر منځ؟
بالکل، یو د غوښتنو نه دا ده چې موازي مذاکرات ولرو په ټیټه کچه، چې اول د هغو په خاطر اوربان ته ضرورت شته چې ځوان فعالین وتوانیږي هغو نقاطو ته ورسېږي چې طالبان کنټرول لاندې وي، د هغو ځای ځوانانو سره مذاکرات ولري، او په عین حال کې طالب ځوانان چې هغوی اوس په مخالف جبهه کې جنگیږي هغوی هم د نورو ځوانانو سره یو ځای شي، ځکه چې ادغام مجدد ته ضرورت شته.
هغه تاسیسات چې په تیرو یوې نیمې لسیزې کې رامنځته شوي دي، کاغذ مګ ملي بنسټونه دي، ملي ځواکونه دي، دا زموږ لپاره سری کرښې دي.
دا په لومړی ځل وی چې افغان حکومت او طالبان چې کلونه مخامخ جګړه کړې، د لومړی ځل لپاره مخامخ د سولې خبرې کوي. ډیری په دې باور دي چې د سولې د پروسې تر ټولو پیچلی او سخت پړاو اوس پیلېږي، چې دغه مذاکرات به د افغانستان د راتلونکي لوري هم ټاکي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت وایي که خصوصي وی طالب بندیان مکررن جګړې ته مخه کی، جرم به دوه برابر او مسولیت به د طالبانو په غاړه. د حکومت د مذاکراتي هیئت رئیس معصوم ستانکزي د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو د مخامخ مذاکرو په موضوعاتو، د اساسي قانون په بدلون او د احتمالي موقت حکومت په اړه خبرې کړي. دا مرکه زموږ همکار رڼا نورستانی ورسره په کابل کې کړي او په پیل کې د لوی جرګې د پریکړې په اړه پوښتلي.
وځي د لومړی پړاو د مذاکراتو په قطر کې پیل کیږي او د غلو پر د آمادګي او ترتیبات د نیولو په حال کې ده. هیلمن یوسف ډیرو نږدې راتلونکو ورځو کې دا کار وشي.
د لوی جرګې د پریکړې پر اساس 400 طالب بندیان خوشي کیږي او دغه فرمان هم د ولسمشر لخوا لاسلیک شو. پایله به څه وي؟
اصلی خبره بوده که نه دسته د زندانیانو د خلاصون لپاره، یعنی دا یو دسته یو شای دسته د افغانستان خلک تبن په دې باره کې مختلف نظرونه درلودل، تشویشونه درلودل، او په عین زمان کې هغه کسان چې متضرر سوي دي د هغو لپاره هم تشویشونه وجود درلود. خو په عمومي توګه د افغانستان خلک یو شي تر ډیر زیات لیواله دي. هغه دا دسته په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه لباین لاړه سی او بالاخره افغانستان ته د وینې تویدلو مخه ونیسي او د سولې لپاره لاره هواره سی، او دغه بنبست رامنځته سوی و دغه مات سی. نو د یو لوی مصلحت لپاره د یو وړکی شر قبلول دا هم یو شرعي مسله ده او هم دا د ولس لوی مصلحت ده. نو د هغه لپاره عمده خبره داده سی د دې پایله باید د مذاکرات شروع او د دې پایله باید په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو لپاره زمینه برابرول او فوري د عملی کول وي.
څه تضمین شته وزیر صاحب که دغه طالبان چې خوشی شي ودي ویل کیږي چې په دې کې ډیر لوی مجرمین هم شته، چې کسول رانشي او دغه مذاکرات بریالی نشي، دیو به بیرته ورانکاریو ته ادامه ورنکړي یا د دولت پر وړاندې بیرته جګړې ته ادامه ورنکړي؟
ګورئ، د دې کسانو د خلاصون تقاضا به طالبانو کړی ده. دا د افغانستان حکومت نه دی غوښتي او نه د افغانستان خلکو ویلي دي چې دا خلاص کړي. نو د دوی د راتلونکو کلونو مسولیت به هم د دوی په غاړه وي کړ. دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د سی او عمل تلاش پوري کوي چې بیا هم د بیګونو انسانانو د مرګ ژوبلې باعث ګرځي. نو دا مسولیت اول خدای یو مسولیت ده، یو دینی مسولیت ده، یو شرعي مسولیت ده، یو اجتماعي مسولیت. دوم خبره دا ده چې دا هم د نړیوال ټولنې نه هم غوښتل سوي دي، په دې کې دام دا اوس بحثونه روان دي چې په دې کې دا ضمانتونه باید وجود ولري او یو میکانیزم سي څنګه دا خلک بیرته د جنگ میدان ته لاړ نسي. یو لوی نړیوال فشار په دې برخه کې وجود لري. هیله ده چې د څو اړخیزو ضمانتو په نتیجه کې د دوی د بیرته تګ د جګړې میدان ته مخ ونیول شي.
نو کله چې دغه خبرې اترې پیل شي، تاسو به په مذاکراتو کې د دې څخه یا د دې په وړاندې د څه شي نه دفاع وکړئ؟
افغانان د دې ارزو لري چې د یو مستقل افغانستان، د یو واحد افغانستان، یو افغانستان چې هم په خپل ځان سره او هم له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي، یو افغانستان چې هلته ولسواکي حاکمه وي، یو افغانستان چې هلته ټول افغانان افغانستان خپل کور وګڼي. نو د داسې یو راتلونکي لپاره به عمیق خبرې اترې او بحثونه وسي، او د خبرو اترو او بحثونه په راز کې به عمدترینه مسله سه په راز کې به واقعي وي. هغه به دا وي چې په افغانستان کې څو وارې رژیمونو سقوط کړی ده، او د هر رژیم د سقوط په نتیجه کې پنځه واره دا کار سوی ده، او هر واره نهادونه له بینه تللي، په زرها و انسانان په دې کې قرباني سوی دي. بلاخره افغانان له دې نه تجربه اخیستې ده، له دې نه زده کړه کړې ده، دا ترخې تجربه دوباره نه سو تکرارولی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستانی چارواکی وی افغانستان سره د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره دغه هیواد سره په سرحد کې یو لړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکی وی د کرونا وبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 80% پورې سوداګرۍ کمه کړې ده. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل جوړ کړی کړنلار بدله کړې ده. چلمې خبرې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او راکړه ورکړه چټک شي. صادق خان د چهارشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې روسا لدی به پر هغه کړنلار باندې عمل ونی شي چلمې د تورخم چمن سپین بولدک په بندرونو کې د لاریو ډرایوران د کرونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله بدلې دل چې دې کار د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ بهیر ورو کړو. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې دا اقدام د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د بهیر د چټکتیا لپاره شوی دی. صادق خان ویلي چې په پاکستان کې د کرونا د وبا په برخه کې وضعیت ښه شوی او د همدې له امله دا پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي ویلي چې کسام د تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او راکړه ورکړه بیرته پیل شوې، خو د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اقداماتو له امله لا هم د دواړو هیوادو ترمن سوداګری د کرونا د وبا د خپرېدو د مخه حالت نه درسیدلی. د دې خونی مرسیال خان جان له کوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 15 پنګ میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری کچه تر 80% پورې کم شوې ده.
در چې پاکستان غلام خان او دند پټان او همدارنګه د انګور اډې لار هم د واردات او صادرات مخلاص کړل، چې دا یو ډېر ښه اقدام و. دې یو څه تاثیر وکړو زمونږ د تازه میوو په صادرولو کې. اما تجارت هم خپل منځي تجارت ځکه چې خاص شرایط وي، د ورځې به په نورمالو شرایطو کې د زرو نه تر 200 کانټینره په دواړو سرحدونو کې تبادله کېدل، هغه 200-250 ته راورسېدل. په دې خاطر باندې تجارت اوس کم
شوی
دی او په
ماغه
کم حالت
کې دی. خانجان لوکوزیوی چې د اګست په میاشت کې د دوړ هیوادو ترمن سوداګری ښه شوی ده، خو د سوداګرۍ سنوي د خونی دغه چارواکي وی چې د ترانزیت په برخه کې لا هم افغان سوداګر په پاکستان کې د ستونزو سره مخ، او کله چې پاکستان سرحدونه وتړل او بیا په کومه کچه د سوداګرۍ لپاره پرانیستل، د افغان سوداګرو د مالونو ډک په زرګونو کانټینر د پاکستان په ګمرکونو کې ایثار پاتې شول، چې پرې د میلیونونو ډالرو ډیمریج یا د ایثارتیا تاوان راغلی دی. هغه ویل چې افغان سوداګر په دې برخه کې د زغ زیات زیان سره مخامخ شوی دی. پاکستان د روان میلادي کال د مارچ په لومړیو کې لومړی افغانستان سره د چمن سپین بولدک سرحد، او بیا د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د تورخم سرحد هم د شاوخوا دوه میاشتو لپاره وتړل. د پاکستان په څیر افغان حکومت هم وایي چې په دغه هیوا هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې شاوخوا 30% ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس ټولې شپږ نوي مثبتې پیښې ثبت کړې. د دغه وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي چې نن په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1315 ته ورسېد.
زمون د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 413 شګمنې پیښې معاینات شوي چې د غلو جملې څخه شپږ اویا مثبت تایید شوي وو او 209 تنه روغ شوي وو، لس تنه د دغې ناروغۍ څخه مړه شوي او بعد شوي ول.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی. دولتي دفترونه او پوهنتونونه پرانیستل شوي او هم حکومت پریکړه کړې چې ښوونځي د سومبلې په لومړۍ ورځ بیرته پرانیسي.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د کورونا وایرس له امله د تیر شپږ میاشتنی قرنطین نه وروسته په کندوز کې پوهنتونونه پیل شول. محصلین وایي چې دوی د قرنطین په وخت له زده کړو پاتې وو، نو سږ کال به پرې د درسونو فشار زیات. ګلرحیم نیازمن له کندوز په دې اړه رپورټ رالېږلی.
له شپږ میاشتنی قرنطین وروسته د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه بیا پیل شول، خو محصلین وایي چې دوی په آنلاین زده کړو کې ستونزې درلودې او درسونه یې نه دي تعقیب کړي. د کندوز پوهنتون استادان وایي چې د کرونا وایرس د قرنطین په وخت کې دوی آنلاین تدریس کاوه، خو په آنلاین زده کړو کې یو شمیر محصلینو په سیمه کې د انټرنیټ د نشټوالي له امله ګډون نشو کولای. د کندوز پوهنتون دوه تنه محصلین د قرنطین پر وخت د آنلاین زده کړو په اړه داسې وایي.
کله چې مونږ له دغه اکاډمیک ماحول نه لري شوی یو، له کتاب سره مو هم فاصله ډېره شوی، هغه څه چې مونږ په دغه دونه وخت کې لوستیو تابع یو څه ذهن نه وځي، هغه له اکاډمیک ماحول سره اړیکې تر ډېره پرې کېږي. مونږ په بیا راتک پوهنتون ته د زده کړو بیا شروع کېدو باندې ډېر زیات خوشحاله یو. دلته په 80% سیمو کې انټرنیټ کار نه کوي، شل فیصد سیمو کې خلک اله ولا انټرنیټ ته لاسرسی ولري، کله د ورځې کار نه کوي، کله د شپې کار نه کوي. یا انټرنیټ دومره ضعیف دی چې محصل حتی ګوګل کلاس روم به خلاصونه وروسته چې مایست به خینه او تانه بیا به محصل څنګه وکولی شي شغل زکر دوام ورکړي.
زموږ درسونه د شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې درسونه راځي، اته و نه ته یا دوه میاشتې، نو دلته موږ راځو ګورو هغه انلاین درسونه چې موږ ته استادان انټرنیټ کې انلاین موږ ته درس راکوو، موږ هغه کې نشو کولای چې درس په مستقیم ډول موږ درس وایو. ډېرې نن اطراف کې انټرنیټ لاسرسی نه، کتاب چپټر موږ ته د سل پانو نه 50 پانې شاته پرګ دی او 50 پانې درس راکوي، د موږ ته ډیر لوی زیان دی. نو درس مرازی په دوه میاشتو ته موږ ته ډیر بوج دی. انلاین کې زیات ستونزې وي، انټرنیټ مو چټک نه، انټرنیټ کې سم لاسرسی نه درلود، یا به شبکې خراب وي، یا به ډیر ستونزې په انلاین کې. اوس چې حضوري دی دا په دوه میاشتو کې اته ونیو کې دا هم موږ ته ډیر ګران دی. هغه کسان چې آنلاین کې ګډون نه کړي هغوی وایي په دې وایي موږ د ښار نه لري او د بازار نه لري او نه موږ کوم مواد راټول کړي، موږ ته دا ډیر لوی زیان دی، موږ نشو کولای مخ ته لاړ شو.
د کندوز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد زاهد کریمزی وایي چې دوی محصلینو ته درسي مواد هم ورکړي وو.
وبا په ټوله نړۍ راغلی و، ټوله نړۍ کې کاغه د زده کړو سیستمونه او کاغه ښوونځي او پوهنځي او پوهنتونونه او کاروبارونه ټول پټه پدار دي. کرونا د رخصتۍ په وخت کې په آنلاین درسونو کې یعنی محصلینو ګډون کړی وو، آنلاین درسونه ورکړل شوي دي. اوس وخت چې په کورونو کې یعنی دا وخت داسې بابي ځای نه دی تېر شوی، په دې کې موږ درسونه ورکړي دي. کله درسونه شروع کېږي دغه چټک زده کړې دي چې اته هفتې به دلته تدریس کېږي، اته هفتې کافي وخت دی. په دغه وخت کې موږ کولای شو چې زده کړې چې مخکې په آنلاین ډول ورکړي دي د هغې په دوام باندې په اته هفتو کې به کافي اندازه محصلین رسیږي.
د لوړو زده کړو د موسسو او پوهنتونونو له بیا شروع کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې ښوونځي هم پیل شي، خو محصلین او متعلمین وایي چې سږ کال به پرې درسونه زیات شي چې پر تحصیلي درجه به یې اغیز وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
سیمه ایز څارونکي په دې باور دي که د نړۍ دولتونه تیره اونۍ بیروت په تجارتي بندر کې د تباه کوونکي چاودنې په تعقیب د لبنان حکومت ته پرته له مشورې په مستقیمه توګه مرسته ورسوي، د هغه ناکراره هیواد د حکومت د زوال او واکمنې سیاسي طبقې د کمزوري کېدو باعث بشي. په دې اړه پام وکړئ له عمان نه د خبریال دیو ګاولک رپورټ چې خلاصه یې تاسو ته سید سلیمان شالولی.
د منځنی ختیځ د سیاسي چارو څیړونکو وای دا هله موجود ده چې د لبنان د حکومت له مشورې پرته به د عربي هوادونو او نړیوالو بشري مرستې د دې باعث شي چې په هغه هیواد کې د موجوده واکمنې سیاسي طبقې کنټرول او نفوذ کمزور شي او د اصلاحاتو او بدلون لپاره به لاره هواره شي، ځکه چې د لبنان د سیاسي ګوندونو مشران چې له تیرو څو لسیزو نه د قدرت په ګدۍ ناست دي د یو داسې ناقصه سیاسي سیستم پر بنسټ حکومت کوي چې په مالي غبن، اقربا پروري، اختلاس او اداري فساد باندې متکی دی. په لبنان کې اوسنی سیاسي نظام چې ولسی په ضد راپاڅېدلی دی او د ختمولو هڅې کوي اصلا د لبنان د کورنۍ جنگ په پای کې د 1915 او 1990 میلادي لسیزو په دوران کې جوړ شوی. د سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو په شمول یو شمیر عربي هوادونه کوشش کوي چې د بیروت په تجارتي بندر کې د تیرې هفتې د تباه کوونکي 14 په تعقیب د لبنان خلکو ته چې په دغه مرګانۍ 14 کې ورته د سر او مال زیات تاوان اوښتی، مستقیما په ټنونو خوراکي مواد، دواګانې، طبي وسایل او طبي پرسونل ولېږي. په سلګونو کسان په دغه 14 کې چې د امونیم نایټرایټ په یو ګودام کې وشوه وژل شوي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. عراق 800,000 ټنه د سونګ تیل لیږلي دي چې جنریټرونه پرې وچلېږي. نړیوالو له لبنان سره د 290 میلیون ډالرو عاجل مرستې ژمنه کړې وه چې د دې جملې نه 500 میلیون ډالر قطر په غاړه اخیستي دي. د اردن د سیاسي چارو مبصر لبیب کمحاوی امریکا اکثره په مرکه کې ویل چې تر ټولو زیاته مرسته تر اوسه پورې د عربو سنی مشرانو کړې او هغوی قصدن کوشش کوي چې د لبنان سیاسي مشران چې له ډېرو کلونو نه پرې د مالي غبن او اداري فساد او اختلاس تورنه لګول شوي دي هیڅ مشوره ورسره ونه کړي. دغه اردني کارپوه امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: بنان د لبنان له حکومت سره د سلام مشورې پرته خلکو ته راستن د بشري مرستو د رسولو په وجبه د دغه هیواد حکومت نور هم کمزور شي او اعتبار او مشروعیت به له لاسه ورکړي، خو ممکن چې دغه کار د لبنان د دولت د بنسټونو د ړنګېدو سبب شي او په قوي احتمال یو ځل بیا به په دغه جنگ ځپلي ناکرار عربي هیواد کې کورنۍ جنگ پیل شي، د خاورې د تجزیې او ویش لپاره به شرایط برابر کړي. د لبنان د کابینې وزیرانو د بیروت په تجارتي بندر کې د 14 نورسته د ولوسي احتجاجونو په تعقیب استعفا وکړه. اردنی ژورنالیستا او لیکوالا باریا علام الدین ایوش میر نور عربي څېړونکي چې د سعودي عربستان د عرب نیوز په ورځپاڼه کې مقاله چاپ کړې دي لیکلي دي چې هیڅوک په لبنان کې د ایران د طرفدار او بانفوزه شیعه ډلې حزب الله په نفوذ او د لبنان پر حکومت او سیاسي چارو باندې د کنټرول نسترګنی شي پټولې، ځکه چې د لبنان په سیاسي ادارو باندې همدغه ډله کنټرول لري. حزب الله د بیروت د نړیوال هوایي ډګر نه علاوه دغه حیوانات سرحدونه او بندرونه هم کنټرولوي او د معمول سره سم خپل وسلې هم په خطرناک او حساسو ملکي ځایونو کې ذخیره کوي. حزب الله اصلا کوشش کوي چې خپل وسلې او ګودامونه د اسرایلو د هوایي بمباریو نه خوندي وساتي. باری علام الدین په دی باور ده چې د حزب الله مشر حسن نصر الله اصلا غواړي چې د بیروت په تجارتي بندر کې د 14 د پړې نزان لري وساتي. که فرضاً ومنو چې په دغه تباه کوونکي 14 کې حزب الله لاس نه لره، خو دا یو واقعیت دی چې په دغه ګودام کې د امونیم نایټرایټو د ذخیره کولو په اړه حکومت ته آگاهي نه ورکړي. د نوموړي په باور د لبنان وضعیت اوس دومره زیات خراب شوی او حالات په دومره چټکۍ او سرعت بدلیږي چې د یو رادیکال او ژور بدلون نه سوا د لبنان د نجات او ژغورنې لپاره بله کومه لار او چاره نه ده پاتې. د لبنان خلک هم نه غواړي چې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو لپاره دغه پیاوړې وسلوالې ډلې ته بانه په لاس ورکړي. له بلې خوا د لبنان سنیان او عیسویان هم په دې ښه پوهېږي چې د حزب الله د ولقې نه ځانونه په اسانۍ نشي خلاصولی او نه یې په دولتي ادارو باندې قبضه ختمولی شي. کارپوها باریا علام الدین خبرداري ورکوي که حسن نصر الله خپل سیاسي ګټې په خطر کې ویني او یا په دې پیشي چې په لبنان باندې کنټرول او واکمني له زوال سره مخ کیږي نو حتما به کورنۍ جنگ پیل شي چې په نتیجه کې به موجوده سیاسي نظام ړنګ شي او دولت به هم سقوط وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر منوریدونکو خبرونه په همدی زی پایته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي. تر بیا خدای مالشه.